څلور بجې شوې د شیبه د خبرونه په دوام کې د نور موضوعاتو د اوریدو لپاره را سره اوسئ. د شیبه ملالۍ بشیر د خبرونو لنډیز اوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی اداره یا یوناما وایي په دې هیواد کې په 2020 کال کې په لومړیو شپږو میاشتو کې له 1280 څخه زیات ملکي وګړي وژل سوي دي. د افغانستان د مالیې وزارت نن د دوو نړیوالو غونډو کوربه دی چې پکې د نړۍ د 40 هیوادونو او ادارو استازي ګډون کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن په کابل کې د افغانستان، چین، پاکستان او نیپال د بهرنیو چارو وزیران په یوه څلور اړخیزه غونډه کې د اقتصادي همکاریو د پراختیا په اړه بحث کوي. سیمه ایز امنیتي مسؤلین وایي په لوګر کې په دوو جلا پیښو کې شپږ وسلوال طالبان وژل سوي دي. په داسې حال کې چې د نړۍ روغتیایي چارواکي د کورونا ویروس له خپرېدو سره لاس او ګریوان دي، په چین کې یو ځل بیا د کورونا ویروس پیښې زیاتې سوي دي. امریکایي ډیپلوماټان د چین په جنوب لویدیز چانګدو کې له خپلې کنسرګلۍ څخه ووتل او د اوکراین په ختیځ کې د دغه هیواد د ځواکونو او د روسیې په ملاتړ د بیلتون غوښتونکو وسلوالو ترمنځ د شپې له 12 بجو اوربند عملي سو.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې اوري قدرمنو اوریدونکو، په نړۍ کې د کورونا وایرس د پیښو او مړینو شمیر زیات شوی او دا لا هم په زیاتېدو دی. د وضعیت نه یوازې ډېر هیوادونه بیا دې ته اړ کړي دي چې د دې وایرس د لاسته راتلو د مخنیوي لپاره سخت مقررات وضع کړي، بلکې د کورونا د مخنیوي ستونزو ته د چارواکو پام هم اړولی دی. په یو شمیر اسلامي هیوادونو کې به چې خلک لوی اختر ته تیاری نیسي، چارواکي د کورونا د وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره نوي بندیزونه اعلان کړي. د نوریاس نوری پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
چین چې د اپریل په میاشت کې د کورونا وایروس د سرایت مخطر ډیر ډب کړی و، په وروستیو کې هر ورځ د دې وایروس د نوي مثبتو پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي. د چین په لویدیز شنجن ولایت کې د کورونا 16 نوې پیښې ثبت شوي. چارواکو په دې او څنګلورو، لیاونینګ او جیلین ولایتونو کې د کورونا د مشکوکو پیښو پراخ ټیسټونه پیل کړي دي. د شنجن په مرکز اورم چې کچې د کورونا وایروس د نوې پیښو د سرایت مرکز ګڼل کیږي، ډېرې سیمې بشپړ قرنطین شوې دي. په چین کې چې د لومړي ځل لپاره په 13 دسمبر میاشت کې پکې د کورونا وایروس پیدا شو، تیره میاشت په سلګونو د کورونا مثبتې پیښې ثبت شوې او په زرګونو کسان چې د کورونا شک پرې شوی تر څارنې لاندې دي. د هسپانیا، فرانسې او جرمني په ګډون د اروپا په یو شمېر هیوادونو کې هم وضعیت مخ په خرابېدو دی. هسپانیا کې بیا د کورونا نوې پیښې زیاتې شوې او چارواکي اړ کړي چې د مخنیوي لپاره یې نوي مقررات وضع کړي. هسپانیا ته عموما په دوبی کې ډیر سیلانیان ورځي. نور اروپایي هیوادونه پر خپلو هغو وګړو چې دې هیواد ته د سیاحت لپاره ورغلي او اوس بیرته خپلو کورونو ته ستنیږي، د سفر محدودیتونه لګوي. په جرمني کې چې د نورو هیوادونو خلاف د کورونا وبا د خپرېدو مخې تر ډیره ډب کړې وه، په یوه مورد کې د کرنې په یوه فارم کې چې د هنګري، رومانیا، بلغاریا او اوکراین د وګړو په شمول ډیر بهرني کارګران پکې کار کوي، 144 کسان پر کورونا اخته شوي دي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې چې د نړۍ تر ټولو سخت کورونا ځپلی هیواد دی او پر کووید-19 ناروغۍ نږدې 4,200,000 کسان اخته شوي، هم د دې نښې نه لیدل کیږي چې د دغه وایروس د خپرېدو مخه به نږدې راتلونکي کې ونیول شي. په وروستیو 5 ورځو کې په دې هیواد کې د ورځې په متوسط ډول د کورونا له امله له 1,000+ کسانو مړینه ثبت شوي او په دې موده کې د ورځې په متوسط ډول 8,000 د دغه وایروس نوې مثبتې پیښې ثبت شوي دي. فلوریدا، تگزاس، کالیفورنیا او اریزونا چې تر نورو ډیر کورونا ځپلي ایالتونه بلل کیږي، پکې ډیر اقتصادي فعالیتونه په ټپه درول شوي او د ماسک اغوستل په ډیرو سیمو کې اجباري شوي دي. په اسلامي هیوادونو کې چې د لوی اختر لپاره چمتووالی نیول کیږي، چارواکي په پام کې لري چې د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره نوي بندیزونه اعلان کړي. عراق حکومت ویلي چې د جولای له 10 د راتلونکي پنجشنبې له ورځې به په ټول هیواد کې د 10 ورځو په مخه ګرز بندیز ولګوي. پاکستان کې روغتیایي چارواکو خلکو ته خبرداری ورکړی چې که د اختر په شپو ورځو کې له ټولنیز واټن او نورو روغتیایي سپارښتنو څخه سرغړونه وکړي، د کورونا د وایروس نوې پیښې به په چټکۍ زیاتې شي. سعودي عربستان له مخکې د سږني حج مراسم ډیر محدود کړي او د نورو اسلامي هیوادونو وګړي یې د هیواد ته د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره له ورتلو منع کړي دي. د افغانستان په ګډون یو شمیر نور اسلامي هیوادونه هم په پام کې لري چې د لوی اختر په شپو ورځو کې نوي مقررات او بندیزونه اعلان کړي. د ورلد میټر انفو ویب پاڼې د شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې پر کورونا د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 14.5 میلیونه او ترې د مړو شوو شمیر نږدې 653,000 کسانو ته رسیدلی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
نقیب الله فاروقی د هلمند ولایت له ګرش ولسوالۍ نه لیکي د ملکیانو وژنه باید ژر تر ژره ودرول شي. شریف الله اشرفیار د هلمند ولایت نه لیکي طالبان دې په اختر کې اوربند وکړي. عبدالنافع اخونزاده لیکي د ملکیانو د وژنې رعایت حکومت او طالبان دواړه باید وکړي او خپل مطلب ونه چلوي. عبدالمتین مسروری لفریاب نلی کی طالبان او حکومت باید بین الافغانی خبری پیل کری او افغانان دی نور نغولوی. تازخان سمسور لیکی دی سولی پا حکل افغان حکومت پا یوا خوله ندهی او زکا پا دی برخه که پرمختگ نشی کولی. فضل کریم درویش دی پکتیال لزازی آریو بولسوالی نلی کی که دی بندیانو تبادلت تر سر نشی گمان نکن چی بین الافغانی خبری با پیل شی. په نورو پیغامونو کې قاری محمد نبی مینوال د هلمند له نادلی ولسوالۍ نه لیکلی دي. په نادلی کې زراعتي کروندو مرزونه کړي، بزګران زیات ورخطا دي، دولت باید د مرزونو په مخنیوي کې مرسته ورسره وکړي. او عبدالعزیز غالب د هلمند له مارجې ولسوالۍ نه لیکي د کمال خان د بند مبارکي و نیمروزیانو ته وایم ځکه چې دا د سختې خوشحالۍ ځای دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، دا دی د خپرونې په وروستۍ برخه کې یو تاسې رابولم د ازادۍ راډیو د اونیزو خپرونو د امنیت او سالم چاپیریال اونیز پروګرام او همداراز د سپورت نړۍ د اونیز پروګرام اوریدو ته.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. ولی ځینې ماشومان له خوار ځواکۍ یا سوی تغذیې سره مخ کیږي.
کوچنی د درو میاشتو سو اتی په مور بل کوچنی په نس کچ دی مخ وچ سوی تر دغه اند پورې راغی.
په ماشومانو کې د خوار ځواکۍ نښې نښانې کومې دي؟
هغه قدونه لند پاتې دي، دماغي له لحاظ نه او د زده کړې د لحاظ نه هم ډېر پاتې دي.
د دې ستونزې د حل لارې چارې کومې دي؟
یو کورنۍ ده الوګانو ته لاسرسی لري، هغې د الوګانو نه د ګټه واخلي. حبوبات دي لکه نخود، لوبیا، می، عدس، همدغه ګټور دي.
نن په هم دی اکل خبرې کوو. په پیل کې دغو کسانو خبرې اورو چې ماشومان په خوار ځواکۍ اخته شوي دي. بیا د ډاکټر خبرې درته وړاندې کوو. په آخر کې مرکه هم لرو، له موږ سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې خوار ځواکۍ هغه سي ستونزه ده چې د نه خوړو یا هم لږو خوراکي موادو له وجې رامنځته کیږي. هغه ماشومان چې مورې شیدین لري یا هم کمی وي، ورځ تر بلې وزن کمیږي. بل اخر داسې حالت ته رسیږي چې د بدن پوستکی ګونځي، رنگ زیړ او هډوکي راوتلي وي. په ماشومانو کې خوار ځواکۍ یا سوی تغذیې د لویانو په پرتله ځکه ډېر لیدل کیږي چې د هغو د بدن مقاومت ټیټ او د وجود دفاعي سیستم کمزوری وي. خوار ځواکۍ له نورو ستونزو سره سره د ماشوم مغز او دماغ ته هم تاوان رسولی شي. په پیل کې د هغو میندو خبرې اورو چې ماشومان په خوار ځواکۍ یا سوی تغذیې اخته شوي دي. ولې سوی تغذیې سره
تاسو زس خبره
شو دي خپل بار کړی؟
یا شو دي مینه خپل لاول ورځ ملانه
به دي خچې ور کول
دغه پوره دي مر کول مرغی چاپ شو دي مر کول تر اوس پوره غوړ
ورځ په ورځ خپل وزن لا صبر کوي
و ټنګر خپل لاول ور لا دغه ټنګر تر اوسه پوره اوس مریض ډیره زرنیسا
لکم جره غلی
لا باګرام
دلته دي څل پوره غلی
دته مې زوی نه جوړ
پدې زوی دې څه سوي دي؟
دا مې استینات څه یست په خو پاسو دا مې استو دا غاسې تا غازي
خپل شو دې ورکې
خپل مې ورکم کم
کم دي
او
والدې شو دې کم دي
زه خبر
چې
چی شای خوری خوراک چکه؟
خوراک چه ده کور خطق مطق ده ده خور
مثلا کم شان دیر خوری؟
بانجان، بامیا، کدوگا کی؟
دمیستی سور پی آید لری؟
گتل چیر؟ زیو گتل نست کلا سره کور کنست
کچنای دی درو میستو سو اتی پا مور بل کچنای پا نسو اتی دل تیج الله کو ډاکټر تسم ور ور غل دا خراب شدید نو ور کشدی یم خو چسوی لتی پریک دا پودر شدی ور تراوړي اتی شنی غړی ونیو ل شنی غړی چې بس ټخوی ټخوی و ټخوی ول ټخوی چې بس تبی سوی ل تبو چې بس دا عمل و استراک کو و اتی بیا غزنی تراوړ دا یو نمبر شدی ور کول د ل وخت کمزور ایو هغه شدی ور کول ور کول بس دا نور مرزونه ور پورته سو تر دغه اند پورې راغی
د ډاکټرانو په وینا ماشوم ته د لک تر لګا تر دوه کلنې پورې د مرشدي ورکړل شي ل څلورو یا شپږو میاشتو وروسته د شیدو ترڅنګ نور ګټور خواړه هم ورته اړین دي دا چې ډاکټران په ماشومانو کې د خوړ ځوکي پاکل څه وي د امریکا په وزارت کې د ماشومانو د تغذیه د برخې متخصص ډاکټر محمد هماین لودین وایي
توی تغذیه یا خوړ ځوکي دا یو کلینیکی سندروم یا د ناروغیو مور ده چې د ټولو نورو ناروغیو زیږنده ده کچې ته یو ماشوم په خورځواکۍ اخته وي نورې ناروغۍ درې حالت لري لومړی زر زر ماشوم ناروغه کیږي دویم شدیده کیږي یعنی مرضی یا ناروغي په شدت بدلیږي دریم د ناروغۍ مودې زیاتیږي نو ځکه وته ناروغیو مور وي یو حالت سوی تغذیهات یا حاده خورځواکۍ او بل حالت مزمنه خورځواکۍ چې په طول د یو کال کې یا شپږو میاشتو کې یو ماشوم پیښته کیږي دا حالت
د امریکا وزارت مسؤل کسان وایي چې په افغانستان کې ډیر شمیر ماشومان په شدید خورځواکۍ اخته دي او تر ټولو لوی لامل د کورنۍ بی پروايي او لک پوهه ده ځکه دوی په دې خبر ندي چې کې ماشوم په خورځواکۍ اخته شي بیا روغېدل ساده کار ندي په دې اکله مو بیا هم له ډاکټر لودین څخه پوښتل دي
مزمن خورځواکۍ اندازه تقریبا په هر سلو ماشومان کې نږدې شپږ دیرش ماشومان په مزمن خورځواکۍ اخته دي اغه ماشومان چې په هاده خورځواکۍ اخته دي 9.15% کې په هاده خورځواکۍ اخته دي چې منګه د هاده خورځواکۍ په افغانستان کې اوس حساب کو په شدید ډول شپږ لکه ماشومان په شدید هاده خورځواکۍ اخته دي چې دا انداوس تداوی ته ضرورت لري د مزمن خورځواکۍ لپاره خوشبختانه لمړی کار چې شوی دی په ټولو روغتیایي مراکزو کې یو خزینه د تغذیه مشوره ورکون کې استخدام شوی ده اغا ټول میندو ته د زر روزو اهمیت پر تشریح ورکي میندو ته دا مشوره ورکي چې یو امور څنګه خ تغذیه شي ترسو ماشومی د خورځواکۍ څخه وساتل شي پلی شو دی چې اورګ په شکل یا خړن دی په لومړي ساعت کې خپل ماشومان ته ورکي زکه دا هم دوا ده هم غذا ده هم واکسین دي ماشوم د هغو ناروغیو نه چې په چاپیریال کې موجود دي هغې نه ماشوم ساتي
که چیرې ماشوم ته د مور د شیدو تر څنګ نور ګټور خواړه هم ورکړل شي نو ماشوم به ډیر قوي او غښتلی وي بیا به نه یوازې دا چې په خورځواکۍ نه اخته کیږي بلکې له نورو ناروغیو څخه به هم خوندي وي په دې اکله مو د یونیسف په دفتر کې د تغذیې له مسؤل ډاکټر پلوشي انوري سره مرکه کړي ورته غوږ شئ
زوی تغذی دو شکل لرو یو مزمن دی چې کوچنی ماشوم خوراک یې خو ضرورت مکمل نه اخیسي او هغه کله چې قدی لند پاتېږي زکاوت لند پاتېږي او کله چې تاسو وګوري هغه داسې نه وایي چې هغه زوی تغذی دی ځکه چې جامع هم داسې دی لکه په یو قری کې دلته خوراک مکمل نه دی مونږ دې ته وایي زوی تغذی هات
اوس به راسو دې ته چې د خورځواکۍ د زوی تغذی لامل څه د لیسی ولی یو ماشوم په سوی تغذیه اخته کیږي
کمبود غذا نه شروع کیږي د مرشدی نخلی په مکمل توګه او یا کله چې د شپږ میاشتو وروسته که د تمامه غذا هم رشدی سره یو ځای بغي اخري خو هغه دلته نشته دی بیا دا یو عمل دی بلک عمل مرزي هم بل سبب کیږي ځکه چې یو ماشوم کله چې مریض کیږي واکسین نخلی یو مرض اخته کیږي دا عمل کیږي چې ماشوم درست خوراک نه کی او دا تجدید کی هغه حالات بل هم ادم د آگاهی ته کورنۍ دی والدین پدینه پویږي چې ماشومان کوم خوراک اغوی ته په کوم سن کې ورکی
bale
په خپل مور په سوی تغذیه مواجه دی
څنګه یو څوک په دې پوسی چې دا ماشوم سوی تغذیه ده الای مرته وای
په نخې کې ماشوم د خپل عمر په لاس کوچنی پاتې کیږي یو نخې داده بل داده چې ماشوم ډیر داسې اساس مخرش بوي کله چې ماشوم په سوی تغذیه وي هغه نارمل ماشومان هغه چې ګورم هغه بازی کوي بل داده چې دغه ماشومان ډیر ژر مریض کیږي ژر مریض کیږي مریضینه داسې جوړ نه کیږي بیا بل
کله چې په خلاص ډول وي هغه ماشومان چې په سوی تغذیه باندې اخته قد ټیټ وي ډنګر وي پوستکی غونج وي رنګ زیړ وي دا رقمي آیا همدان ښه نښانې دي
کولی شي دا نښې ووي داسې لکه اصالات غوندې چې
هغه نه ورته پیدا کېږي
داسې نښې نه لري
اوس که راسو دې ته چې څه باید وسي چې دغه ماشومان اصلاً په خوارز وکی باندې اخته نسی
کله چې ماشوم زیږل کیږي په لومړی او ساعت کې باید مور شتي واخلي کله چې ماشوم 15 شپږ میاشتې چې ورسید ورو نور خوراک او اخیته ورکی دا ځکه چې وروسته شپږ میاشتې د مور شدي اساسي ده خو کافی ده رشد کافی ده پارا کافی نده کله چې موږ افضل صحه مراد وکړو مور او غذا په وخت زمان ورکو او بل خبره ده چې میندې ماشومان په وقفه هغه تقسیم اوقات جوړوي ماشوم ته او یا هم منتظر نیسي کله چې ماشوم وژري هغه ته
ډوډۍ ورکړي
په همدې لحاظ هغوی ضروریات د وجود نه هم ډېر دی په همدې خاطر هغوی باید غذا په منظمه په ډېر کرات هغوی ته غذا ورکړي شدې خو اتمی به ورکړي تر دوو کلونو پورې خو هغه د شپږ میاشتو وروسته هغه غذا چې ورکړي هغوی باید تازه تیار شي هغه ګرمه او بیا پریدي چې مناسب درجه حرارت راشي بیا هغوی ته ورکړي تنوع د غذا مهمه ده موږ ګورو چې میندې هغه شوروا جوړوي او صافه اوبه ماشوم ته ورکړي او د ماشوم معده دومره کوچنۍ ده چې څو کشوکې هغه سوپ یا شوروا شیان وخوري هغه سرکی کیږي مواد غذایی پغی کې نشته همیشه موږ میندې ته دا مشوره ورکوو چې باید غذا د ټولو حبوباتو او سبزیجات سره یو غذا جوړ کی بیا هغه میده وکړي مکسر کړي دی که په اوان کې که یو شی بیا دا هغې نه غلیظه غذا هغې ته درکړي
ډېره مننه خیر اوسې درنو دوستانو دا د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرزه کې چی است الله مو مال او ملګری
چی خواهد شد و چی یا کیا کیا یار انتخاب میکنه
وی کچوی دامدن کل تنظیمای زور است کبیر
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
ده ازاده ای پتپو که پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه ده مصبشین لدو ده مزدیگر ترسلور بجو لازادی رادیو
ده لوبو لمیدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې ل ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه د لوبو میدان ته خراغلی په دې هله چې 13 ونې مو په خوخی تیر کړی وي زیکرام الله اکرامو په روانه خبرونه کې هرکلی کوم په کندهار ولایت کې د بوست کرکټ غورلیک په نوم سیالۍ پیلېږي د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په دې غورلیک کې 15 لوبډلې برخه لري چې د بیلابیلو سیمه ییزو سوداګرو له لوري اخیستل شوي دي د دې سیالیو لپاره د لوبغاړو د اخیستو د بولې مراسم هم تیره شپه ترسره شول تر دې دمه لا د دې سیالیو د پایل نیټه نه ده پړه شوې دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د سپتمبر په 14مه نیټه به د افغانستان د کرکټ تر ټولو ستري کورنۍ سیالۍ شپږیزه هم پیل شي. د شپږیزي دا ووم پړاو سیالۍ به د همدې میاشتې تر 23مه دوام کوي. خو د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د دریو لوبغاړو راشد خان، محمد نبی او مجیب زدران لپاره بیا خوشینونکې خبر دا ده چې د هندستان آی پی ایل او شپږیزه کرکټ لیګ د شپږو ورځو په توپیر پیلېږي. دا درې افغان لوبغاړي د سکل په آی پی ایل سیالیو کې د سن رایزر حیدرآباد او پنجاب لوبډلو لوري اخیستل شوي دي. آی پی ایل سیالۍ بیا د سپتمبر د میاشتې په 19مه نیټه پیلېږي. اوس پوښتنه دا ده چې دا درې افغان لوبغاړي به شپږیزه لوبوي او که د هند په آی پی ایل سیالیو کې به برخه اخلي. په دې اړه به تفصیل د خبرونې په اوږدو کې واورئ. د کرکټ لپاره بل خوشینونکې خبر دا ده چې د کرکټ نړیوال شورا د 2020 شلوریزه سیالیو لوبې زنډولې. دا لوبې د همدغه کال د اکتوبر په میاشت کې په استرالیا کې کېدی. د کرکټ نړیوال شورا ویلي دا پریکړه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره کړې ده. د دغه شورا اجرایی مشر مانو ساهنی تیره اونۍ ویل چې د 2020 د شلوریزه سیالیو د زنډولو پریکړه له ډیر غور وروسته وشوه. نوموړي ویل په دې پریکړې سره د کرکټ نړیوال شورا ته نور نړیوالو سیالیو لپاره لاري او انتخابونه پرانستل شول. د کرکټ د نړیوال شورا د پریکړې په اساس اوس به د کرکټ دوه شلوریزه نړیوال جامونه په دوو کلونو کې کیږي. د 2021 کال د اکتوبر په میاشت او د غشان د 2022 کال د اکتوبر په میاشت کې چې پایلوبي به د نومبر په 14 او 13 وي. د کرکټ نړیوال شورا هم دغه راز ویلي چې د 2023 یو ورځنۍ نړیوالې لوبې به د اکتوبر او نومبر په میاشتو کې په هند کې ترسره کیږي. تحصیل ازادي رادیو نه د لوبو لمیدانه ونې خبرونه اوري. لکه وړاندې مو چې واورېدل د افغانستان په کندهار ولایت کې د لومړي ځل لپاره د کرکټ د بوست غوره لیګ سیالۍ په نوم سوداګریزي سیالۍ پیلېږي. دا چې دا سیالۍ کله پیلېږي، کومو لوبغاړو ته پکې د لوبېدو چانس شته، په کومو لوبغاړو ترسره کیږي او دغه شان په شپږیزه کرکټ لیګ او آی پی ایل کې د دریو افغان لوبغاړو د لوبېدو د سرنوشت په اړه مې څو شېبې وړاندې د افغان کرکټ بورډ لویان فرید هوتک سره مرکه وکړه.
د لومړي ځل لپاره شخصي لیگ چې په نامه د بوست غوره لیگ ده هغه به ترسره کیږي. له دې وړاندې هم شخصي لیگونه او ټورنمنټونه ترسره شوي دي، خو دغه لیگ چې ده دې کې بوري ترسره شوه د لوبغاړو او دغه لیگ د بوست له مسؤلینو څخه اجازه اخیستل شوې ده. په دې کې 15 لوبغاړې دي چې دا لوبغاړې د ځایي سوداګرو لوري اخیستل شوي دي او شلوریزه لوبې دي چې هر لوبغاړی کې دویش لوبغاړی اخیستل شوي دي. تر اوسه دوی د دغه لوبو رسمي نیټه نه اعلان کړې.
دا سیالۍ به ټولې په کندهار کې ترسره کیږي که نه د نورو ولایتونو په کرکټ لوبغاړو هم؟
بله، هو، دوی د پلان له مخې دا لوبې دوی په کندهار کې ترسره کوي او د لوبډلو سره د لوبغاړو معیار د ټاکلو پروسه هم درلودله چې لوبغاړي چې ورایتي لوبې کړي، فرسټ کلاس لوبې کړي، لسپې لوبې کړي او یا هم د افغانستان په 12 کلنو یا 19 کلنو لوبډلو کې استازیتوب کړی.
یعنی تر دې دمه معلومات شته چې د بولۍ په دغه مراسمو کې ټول څومره لوبغاړي اخیستل شوي، د لګښت په اړه تاسو ته کوم دقیق راپورون درکړل شوی؟
هر لوبغاړي لپاره 2 لوبغاړي اخیستل شوي دي چې ټول کې 15 لوبغاړي دي. دغه لوبغاړي په کټګوري ویشل وو چې تقریبا د سی وی چې په څلور کټګوري ول او دا غي په اساس باندې دی لوبغاړي خپل لوبغاړو ته ټاکلي دي او اخیستي دي.
او د ملي لوبډل لوبغاړو ته په دې سیالیو کې د لوبېدو اجازه تقریبا نشته. نو
هغه لوبغاړي چې په داخلي کچه باندې لوبې کوي لکه ما مخکې تاسو ویل چې ګریډ 1 لوبې دي، فرسټ کلاس لوبې دي، چا چې ولس کلن لوبډله کې لوبې کړي او چا چې ولس کلن لوبډله کې لوبې کړي دي هغه لوبغاړي اخیستل شوي دي او لوبېږي به پکې.
هوتک صاحب، له دې ورخوا د شپږیزي لیګ د افغانستان تر ټولو ستر د کرکټ لیګ دی چې په کور دننه ترسره کیږي، وم پړاو سیالۍ به د افغانستان د کرکټ بورډ د اعلان له مخې په 14 د سپتمبر باندې پیل کیږي او تر 23 د سپتمبر پورې به دوام کوي. دا په داسې حال کې ده چې د هندستان د کرکټ آی پی ایل لیګ په 19 د سپتمبر باندې پیل کیږي او زمونږ درې لوبغاړي محمد نبی، راشد خان او دغشان مجیب زدران په دغه پای پی ایل سیالیو کې سکل په دیارلسم پړاو سیالیو کې به هم دوی لوبیږي. سالور پنځه ورځې دلته تفاوت موجود دی. آیا لوبغاړو ته اجازه ورکول کیږي چې پای پی ایل کې ولوبیږي که نه؟ اول به شپږیزه لوبه، دغې نه وروسته به بیا د آی پی ایل سیالیو ته ځي.
تاسو لیدلی دی چې تل وخت تاسو د خبر یاست چې د افغانستان ملي لوبغاړو ډېری وخت خپلو ملي لوبو ته لومړیتوب ورکړی ده، او دا اصول هم دي چې دوی به خپلو ملي لوبو ته لومړیتوب ورکوي. خو د افغانستان کرکټ بورډ به داسې یو پرېکړه وکړي چې هغه د افغانستان او د افغانستان د ملي لوبغاړو په ښه تمامه شي او ټول نقاط په پام کې ونیول کیږي، او له هغې وروسته به په دې هکله یو پرېکړه کیږي چې انشاءالله موږ به له تاسو سره شریک کړو.
یعنی تر اوسه پورې په دې اړه کومه پرېکړه نه ده شوې؟
تر اوسه په دې اړه کومه بله پرېکړه نه ده شوې، خو لکه مخکې چې ما تاسو ته وویلې، ملي لوبغاړي لومړیتوب ملي لوبو ته ورکوي او له هغې وروسته نور لوبو ته وخت ورکوي. خو په دې هکله به لکه مخکې ما تاسو ته وویلې، په دې هکله به د افغانستان کرکټ بورډ بیا هم غور کوي چې داسې یو پرېکړه وکړي چې د افغانستان او د ملي لوبغاړو په ګټه تمامه شي.
This is great counter punching. It's gone for the big one.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاکو. اوس هم د افغانستان د فوټبال په برخه کې د ګول ساتونکو روزونکو حمید الله یوسف زی د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه معلومات درکوي.
بله، ما تقریبا 30 کال کې د فوټبال کوم او فوټبال می شروع کړی دا، او تقریبا یو لس کال ملي ټیم کې می لوبا کړی دا، او نور منتخب ټیمونو کې می لوبا کړی دا. او کله چې زما خو د کوچنوال نه فوټبال خوښو، ورزش می ډیر خوښو، ما والیبال کوو، هغه نه وروسته بیا می فوټبال شروع کړ. هغه نه وروسته خدای راته برابر کړ، یو ټیم کې می فوټبال وکړ شروع کړ. دغه سیمه موږ کابل ته راغلو، کابل کې می فوټبال وکړ او ښه ټیمونو کې می فوټبال وکړ. ملي ټیم کې چې انتخاب شوم ډیر خوشحاله وم، او زما د کوچنیوال نام ورزش خوښ وو، همدغه فوټبال چې می شروع کړ. 2015 نه چې ملي ټیم کې انتخاب شوم، سفر نوم کړی ډیر ملکونو ته، او موږ ډیر افتخار لرو، لاسته راوړنو لرو چې هغه 2011 دی چې نایب قهرمان شو دی جنوبی آسیا کې، او 2013 کې موږ قهرمان شو په جنوبی آسیا کې. هغه کې زه خپل اشتراک درلود چې دا ډیر غټ افتخار د افغانستان لپاره وو. او هغه نو وروسته هم ډیر ملکونو کې موږ مسابقه کړې دي، کوالیفای راوند د ورلد کپ موږ کړې ده، چیلنج کپ موږ کړې ده. کابل کې ژوند کوم، زه خپل د کندوز یم، د خان آباد ولسوالۍ یم، درې زامن لرم، دوه لورګان یو زامن دي چې الحمدلله شکر د ژوند نه ډیر راضي یم، فضل خدای ډیر خوشاله یم. او وظیفه مې د فوټبال دی، ولې چې ما دې کې کورسونه کړې دي، تخصص مې د فوټبال دی، ورزش دی چې زه افغانستان فوټبال فدراسیون کې وظیفه لرم. او هغه نه بغیر هم شخصي ټیمونه لرم، دوه درې دانې چې هغوی ته تمرین ورکوم، د هغوی نه زه ما تنخواه اخلم، معاش اخلم، دې سره زما ژوند ښه تېرېږي او الحمدلله ډېر خوشحاله یم. ما کوم آرزو چې درلود هغه خو پوره شو، ولی چې ورزش دومره فوټبال نوم کړی ده چې زما آرزو دا و چې افغانستان ملي ټیم یو قهرماني واخلي چې زه پکې هوسم، چې هغه آرزو په ځای شو، ډېر فوټبال هم کړی ده فضل د خدای. او دینا ډېره وروسته زه آرزو دا لرم چې افغانستان کې سوله راشي، دایمي سوله راشي، چې ټول ځوانان په ګرد افغانستان کې چې څومره ځوانان دي هغوی وکولی شي چې په آرامه اعصاب باندې خپل ورزش ته دوام ورکړي او افغانستان لپاره افتخار ویاړ راوړي. او بل آرزو مې دا دی چې د افغانستان ملي ټیم داسې یو غټ غټ ګرونونو کې وګورم، داسې ورلد کپ کې وګورم، ایشیا کپ کې وګورم، دغه زما آرزو دی.
د افغانستان د فوټبال په برخه کې د ګول ساتونکو عمومي روزونکو حمید الله یوسف زی چې د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه یې معلومات درکول، درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیولۍ د لوبل میدان او نیز خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو په لوی او بخون کې سختن سپارم. هر چیرته چې یاست روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان دی هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مهمانه است.
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر نه ده. زه ډیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې.
چوپانه او داریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.